درې خویندې مې له زده کړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغوی زده کړې وکړي او ښه راتلونکی ولري، موږ اړ یو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خویندو راتلونکی ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق به پیمایم، بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزې اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل یې له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحد ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو ورښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسېدونکي ده وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې ایسار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحد ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 2 لکه کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحد ایالاتونو په نږدې 48 ایالتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګې شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4000 پروازونه لغوه شول.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دغه خبرونې خبری توکي همدومره وو. اوس هم راځو او نوې خبرونې ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې د جمعې په ورځ خبره شوې اوس تاسو تکرار اورئ.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې پوخ پرونه کې
اوس مې داسیتم، اوس مې داسیتم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو.
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان نجونو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلي نظر مې اخیستی.
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته په قطعي خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خدمت داري چې کده کې یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي.
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراجع پټان کوم کتاب لیکلی، فوغو کې لیکلی او ساول سرمار سره یو بیا له غورسته مور سره سو بیا مرسله سره
نور مطالب هم درو.
کتر پایا را سرم. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ښه او نر یا نره د ښځې او نر په معنی راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه طراحي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلیږي، خو شعر فکر نه دی. دا ادونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څېر ډېر سخته نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خواله رسنیو کې ډېره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمې څرنګه دا شعر خپلې سندرې ته انتخاب کړی؟ داسې سندرې ته چې موزیک یې ورسره نه دی یو ځای کړی. په دې اړه راپور لرو.
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي، لرې کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مستقل الله تعالی را کړی دی. دوی باید دا حق د نجونو سوان نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوږو ته ورسوم.
نغمې د سندره بې سازه ویلې، خوالي
ما به موزیک ویلې ده، د کارډو سره مې ویلې ده موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلې ده چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې دي د دینجونو پر مخ خلاص کی، او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهې مختنځي، ځکه چې شته مهمار ده د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شعر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنۍ دوسره چین شپارس میاشتې کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی
راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه پېښور پوهنتون کې د افغانستان جینکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابعه شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی چې پکې د جینکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشه خان وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جینکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډیپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي د هغه هغه ګراوند او ټول سیټ اپ او لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغاني یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدهکوونکو هم خپل انځورونه اخو دي. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا رؤوف وویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړې چې لخپل انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه او خی ماشته تراول او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغاني راغلي او ډیر زیات اغي کارو کتو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمون سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
کله چې موږ د ادبیاتو په خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټه سترګه کتل
کیږي. په ځینو کلیږي په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي. طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار چې د تخلیق هغوی وکړي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هرو شاعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنداو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که هم د ښځو مقام دی او څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چېرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته تاسو د خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر چې تاسو د خبر تر شا پټه ده، هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو د نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات، د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سش کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګه؟
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا دی په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پیژندل شوي دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی. په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې په خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګورباچوف الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته پیښه کې ډیر وزورولی. تاسو وزوریدلی خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړاوونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوی ناول د پیل کرښې دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي. او بل خبره دا ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا هغه خار کیسه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی او د خپل مستقبل نه بې برخې شوي دي. په دې کې نو ډېرې قصې
اورېدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ور لور زين دي ترازي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده نو په دغه کیسو کې کایوه کیسه تاسو راته وایسي فرزن یو کیسه څه شي ده پکې
په دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی هر ورځ مرګ دی هر ورځ مرګ دی او هر ورځ تفلت تل کې یو خبره ده بل خبردار چې دلته یو بنجاره راغلی دی ټول بنجاره کریکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کریکټر دی زموږ چې امه بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده کاست سیستم بکندې د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې مندودانه چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او خلک ولای خلکو ته دوکه ورکوي او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجاره پورې مربوط دي یو دا خبر نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کرکټر دی بل کېږي هغه خلک تر بیرته راستنیږي هغوی ته وایي چې بس زه ارام یم یعنی زه مړ یم زه غم او درد نه لرم ان سړی چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې موږ وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره څومره میلیاردونه انسانان ژوند کوي آیا د ټولو ژوند داسې دی که نه دا زموږ یو بدبخته ولستاس یو دی کې بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانې په دې اوګو پراته وي هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضد ده دا کوچیان چا په ضد باندې ده داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده
یعنی یو ډول سیاسي ارخم لري او تاسو د انسانانو ویل په ورستیو راپورونو کې ویل شو چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې د دې ناول ځینې برخې په خپل وسته وی تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي او په پیل کې مو د فکر نه وکړې فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده
یعنی دا چې دا ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کړي دی یو نیم څل لیکوال په هیڅ باندې زه ځان ته لیکوال نه یم کله ورته کلمه ده د دې یو چا په هیڅ باندې چې یو احساس ترما یو عاطفه لرم او د خپل مورنی وطن سره په اصطلاح باندې نشته دونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم دې هر وخت زه راولم دا چې کڅو کې خبولي کبدي بولي ما خپل احساس د کاغذ په کومه نه پلی کړی
کارګر سب د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوې ده یو څه مولي کلی دي احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي نو دغه مختلف احساسات څنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دي چې ناول کې
خبره ده چې اوله کې خو بیلی بلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زراعت تلم ما خپل دوستان سره مشوره وکړه هغه ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکې یو هغه د ملایانو په خوانو دا خبره معنا یو واحده مې وتورکړه هغه څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دې یو کراکټر د خلینا بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې وتورکړه نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځیدل یعنی عمومیت یې پیدا جندل هیڅ په دې حساب باندې
نو د ساسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر بایس شوی هم وي
که ما ولا کې ویلې یو وین کې کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامع ده دا جامع که خاک دی که وطن دی او که یو مملکت د دې داستان دی نو دا تبن واحده معنا ورته پیدا کوي مسله په تراژیدی باندې ده دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انځور دی
ل تخنیکی اړخه کې چرته برته د دې ناول مسلې تراشم زمان پکې یو نه دی او که هم کېدی شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کړي.
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواحي لکه سیوري داسې را د باره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سیند کې لاو کوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطاني وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کوم خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تمخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پوراپور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدله شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د روح الله په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکی اوسنیو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د ویدی په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وشې ځکه چې اندازمو تاریخ دی او اندازمو تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امیر لپاره په کارنده خم ده.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لږ مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاک فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دې بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغې ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصېږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قریب محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوعي له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف څه کارونه پاتې دي چې دته موږ مواد راوړو، په هغې باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم دی انشاءالله هغه به هلته موږ موزیم جوړو.
بلور ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده دې ته به ژر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟
د ننګرهار تر ټولو ستره تاریخي زیرمه هډه وه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. دا سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونې تپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي وه چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو 20 کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو 1.5 کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې 2 پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څون شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا د بند سنه و په غټیم کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو پوه ناستې ده. دوی به په غټیم کې دلی ماران و دا شیان ډېر و، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلان بدی کلي اوسیدونکی یم. 2-3 کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې 3-4 غټ غټ برمې دي ویل شوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشینانو په واسطه شوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرچل د مرچې په په شکل باندې او دغه شنورم کار سوی د پخوا وختو کې
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خوله په خوله کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند د جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام وروستیو ته رسیدلی یو. په پاتې دقیقو کې یوه کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره ښځو ته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دوو جانبو لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی ځکه دا زموږ د مور صدر دی زموږ د خور صدر دی زموږ د اورندارو صدر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي جګړه وي که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړونی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډېر دی.
ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکری سر نه لري کی په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ایبانو دا په ډیر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړای دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چرند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کېږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومېږي.
ښځو او مېرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت.